احمد شبر امدا ساجي رډو د لاسو بجو پخپرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څرګندونې لرو چې وایي واشنگتن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان په سوله کې مهمه ونډه ولري. د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه. روسیه، چین او امریکا پر دې هدف سلا وکړه چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. د بغلان کابل لوی لار په لسکونو اعتراض کوونکو بند کړې ده او په سریلانکا کې پولیسو تر چاودنو وروسته 15 جسدونه ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیا او چین په ګډ بیان کې راغلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره دغو درو هیوادو پر دې هدف سلا وکړه چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې چې پرون یې خپور کړ څرګنده کړې ده چې درې سره لوریو په منظم او مسؤولانه ډول له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې او دا یې له لویه سره د سولې د بهیر په برخه ګڼلې. په دې بیان کې همداراز ویل شوي دي چې د طالبانو له مرکچانو ژمنه چې د طالبانو مرکچانو ژمنه کړې ده چې دوی به د داعش افراطي ډلې پر ضد جګړه کوي، له القاعده سره به اړیکې پرې کوي او کومې سیمې چې د دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه استعمالی شي. د روسیې، چین او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې پرون په ماسکو کې وشوه، له طالبانو دا غوښتنه وشوه چې له هغه افغان پلاوي سره چې د حکومت استازي هم پکې وي خبرو ته کښېني. د بغلان ولایت د پلخمري ښار په دو سرکه سیمه کې لار بنده ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په لسګونو اعتراض کوونکي له پرون راهیسې موټر نه پرېږدي چې پر دې لار تیر شي. د کسانو د ولسي جرګې د یوه ګټونکي کاندید محبوب الله غفاري په ملاتړ مظاهره کړې. غفاري د درغلۍ په تور له یوې میاشتې راهیسې په کابل کې زنداني دی. اعتراض کوونکي وایي پولیسو د دوی دوه ملاتړي وژلي، ملاتړ کوونکي وژلي، خو د کورنیو چارو وزارت دا تور رد کړی دی. د دې وزارت ویاند نصرت رحیمی تیره شپه وویل
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی وو چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړي، حال دا چې دا موضوع په هغه شکل نه و بلکې یو مقناطیسي ماین و ځای په ځای شوی و. دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسي کیږي.
د ښاغلي رحیمی په وینا په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او درې تنه ټپیان دي. یو شمیر ننګرهاریانو له حکومت وغوښتل چې په شیرزاد، حصارک او خوږیانو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د ننګرهار په دې ولسوالیو کې تېره اونۍ د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې له امله یې په سلګونو کورنۍ مجبوره شوې چې خپل کورونه پرېږدي. د ننګرهار د خلکو یو شمیر استازو پرون د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په دې اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د خبر پاڼې په حواله د ننګرهار استازو ویلي چې په شیرزادو، حصارک او خوږیانو کې د وسلوالو طالبانو او داعش د وسلوالو جګړې خلکو ته زیات مالي تاوان اړولی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ژمنه کړې چې په دې دریو ولسوالیو کې به پراخ عملیات پیل شي. په سریلانکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږ ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړي پیدا کړي دي. پولیس څرګندوي چې دوی غوښتل د تیر اونۍ یکشنبې ورځې د چاودنو په تړاو یو کور وپلټي، خو هلته چاودنې وشوې او دا جسدونه ترلاسه شول. د پولیسو ویان روان ګونا سیکارا وویل د پوځ په ملاتړ پولیسو د سین تامارو په ښار کې چې د کولمبو د ختیځ په 360 کیلومتره کې دی یو کور محاصره کړ چې هلته څو چاودنې وشوې. د پولیسو ویان زیاته کړه چې پرون ناوخته دوی تر کور راوګرځېدل او د کور دننه ډزې وشوې. ګوناسیکارا وویل کله چې دوی دا کور وپلټه د کور دننه یې 12 او د کور بهر یې 3 جسدونه ولیدل چې په مړیو کې 3 ښځې دي. پولیس وایي د دوی په پاور دا چاودنې یوه یا څو ځانوژونکو کړي دي. پولیس وایي امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتې. امنیتي ځواکونه څرګندوي چې له دې کوره یې ځانوژونکي واسکټونه، پوځي جامې او د داعش بیرغونه ترلاسه کړي دي. داعش د اپریل د 1 ورځې د چاودنې د چاودنو مسؤلیت منلی دی چې د یو شمېر کلیساو په ګډون څو ځایه وشوې. په دې چاودنو کې تر 250 ډېر کسان ووژل شول او لږ تر لږه 500 نور ټپیان شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ رد کړه دا خبره چې شمالي کوریا ته د هغو 2 میلیون ډالرو د ورکولو اجازه ورکړې چې شمالي کوریا د یوه زندانی امریکایي محصل د درملنې لپاره غوښتل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پنځشنبې په ورځ خبر ورکړ چې شمالي کوریا په 2018 میلادي کال کې مخکې تر دې چې 22 کلن امریکایي اوټو وارنبر امریکا ته وسپارل شي، د هغه د روغتیايي لګښت لپاره روغتیايي لګښت امریکا ته استولی و. واشنگتن پوسټ څرګندوي چې ټرمپ شمالي لوري ته د دې پیسو د ورکولو اجازه ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل د اوټو وارنبر په نوم شمالي کوریا ته هیڅ پیسې نه دي ورکړل شوي، نه $2 میلیونه نه هیڅ بل شی. اوټو وارنبر په شمالي کوریا کې تر 3 میاشتو زندان تیرولو وروسته د 2018 میلادي کال په جون میاشت کې امریکا ته واستول شو. هغه امریکا ته په کومه کې استول شوی و او شپږ ورځې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. د پخوانی شوروي اتحاد د وروستي مشر میخائیل ګرباچوف ویاند دا خبره رد کړه چې هغه په روغتون کې بستر دی. پاول پلاشینکو پرون د روسي دولتي خبري اژانس تاس ته وویل چې د ګرباچوف روغتيایي حالت نورمال دی. ګرباچوف اته اتیا کلن دی. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د کابل په ګډون د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خپرې شي. نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې یو غونډه ده. له هغه سیمې د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي د غوس په ټلیفون را سره ده. فیروزه جان عزیزي، خپرونې ته ښه راغلې. دا غونډه د څه لپاره ده؟
ډېره مننه غونډې اوسئ. زه راغلی یم دلته کابل کې د لوی مشورتي جرګې دپاره. دلته ګورم څومره کسان راغلي دي او څه تدابیر ورته نیول شوي، څومره آمادګي ورته نیول شوي دي. زه په خپله دا اوس کله دلته راغلم، دننه په خپل سترګو مې ولیدل چې له ډېر لرې لرې ولایتونو نه ښځې او نارینه راغلي دي.
بله،
او بل چې دلته سلګونو کسان دي غواړي نن کارتونه واخلي، ځکه د دوشنبه په ورځ لکه یعنی دوه ورځې وروسته به دلته دغه جرګه دایریږي. دا جرګه د دې لپاره ده چې افغانستان کې ټول د افغانستان له ټولو ولایتونو سیمې نه خلک راشي او دوی خپل نظریات سره شریک کړي، چې له طالبانو سره کله چې سوله کېږي کوم مسایل مهم دي چې باید بحث وشي.
د مشورتي لوی جرګې لپاره ټاکل شوی ده چې 10% ښځې هم برخه واخلي. نن چې تاسو هلته یاستئ، هلته ښځینه استازي هم لیدل کېږي؟
بالکل، لکه تاسو ته دې له مشوره کې ځای کې دې ستل نه کېږي چې دې وونکی زه په خپل دا اوس ګورم چې دلته له بیلا بیل ولایتونو نه اتا، یعنی ان لري په تو سیمو نه ښځې راغلي دي او دې دانو نه راځي وی کاسونه اخلي. دې د پاره چې به هغه انتخابات له لور له لارې راغلي دي او دې مشوره تي لوی جرګې غوي تو به تر لاسه کړي. نن راغلي دي دې لپاره چې خپل ځان راځي کې او دلته یعنی زه ګورم پر سیام
د مشورتي لوی جرګې لپاره د کابل پلار کوڅو کې امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د لوی جرګې مخې ته چې کومه لار ده، دلته د موټرو تګ راتګ شته او کنه؟ لار بنده ده.
او بالکل، لکه مونږه شاوخوا یو نیم ساعت کېږي چې حرکت مو کړی دی دلته راغلی یو. نو موږ چې اوس دلته دننه راغلو په ډیره سختۍ باندې، ځکه هغه دلیل دا دی چې دلته امنیتي تدابیر ځکه زیات په شدت نیول شوي دي. بیلابیل امنیتي ډلې لکه ملي امنیت او ملي اردو پولیس او همدارنګه نورې دغسې اړوند ادارې دي او پولیس دي، امنیتي سرتیري دي، امنیتي ځواکونه دي. دوی تدابیر نیول دي د دې دپاره چې د خلکو ذهن ډاډه واوسي او پر مخ باندې او دغه ذهن باندې راځي او دغه لوی جګه کې مشورتي لوی جګه کې دوی ګډون وکړي.
فیروزه جان عزیزي، مننه. و موریدل چې د لوی د مشورتي لوی جرګې لپاره په کابل کې تدابیر نیول شوی دي، امنیتي تدابیر، او یو شمېر کسان هم د دې له خطر چې په دې لوی جرګې کې برخه واخلي د کارتونو د اخیستلو لپاره د لوی جرګې خیمې ته تللی دي. دا جرګه د دوشنبه په ورځ پرانیستل کیږي او د څلورو ورځو په مخه ده. په دې جرګه کې پر هغو لارو چارو خبرې کیږي چې څرنګه افغانان کولای شي له طالبانو سره د سولې خبرې مخته یوسي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل روسیا او چین د افغانستان د بحران په حل کې مهم رول لوبولی شي. خلیلزاد پرون په ماسکو کې په دې اړه د افغانستان لپاره د روسیا او چین له استازو سره خبرې کړې دي. هغوی په ماسکو کې د درې اړخیزې غونډې په پای کې یو ګډ بیان خپور کړی چې له طالبانو پکې غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د افغانستان له حکومت سره د سولې مذاکرې پیل کړي. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي ویلي واشنگتن تمه لري چې روسیا او چین به د افغانستان د سولې له پروسې سره په مرسته کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مسکو کې د پرونی درې اړخیزې غونډې هدف د افغانستان د سولې لپاره د نړیوالې اجماع رامنځته کول وو. زلمی خلیلزاد پرون تر غونډې وروسته د روسیې له خبري اژانس انټرفاکس سره په مرکه کې د افغانستان د سولې په اړه د دریو هیوادونو ناسته مهمه بللې ده. خلیلزاد په مسکو کې انټرفاکس ته ویلي موږ هیله لرو چې روسیا به له خپل نفوذه کار واخلي او په هغو مواردو کې به چې خبرې ورباندې شوي لکه د تشدد کمیدل، د تروریزم پر ضد د مبارزې میکانیزمونه جوړول، تر موافقې وروسته د افغانستان وضعیت او ضمانتونه رامنځته کول او بین الافغاني خبرې او ډیالوګ او د لارې د یوې نقشې جوړولو کې به مرسته وکړي. په مسکو کې د درې اړخیزې غونډې د اعلامیې متن د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر وې پاڼه خپور شوی دی. د امریکا، چین او روسیې استازو له وسلوالو طالبانو غوښتنه کړې چې د افغانستان له لوري له یو پلاوي سره چې د حکومت استازي هم پکې وي مذاکرې پیل کړي. په دې ګډه اعلامیه کې پر وسلوالو طالبانو همداراز رخصوي چې ژر تر ژره د اوربند موافقه وکړي. خلیلزاد د تیر یکشنبه پر از افغانستان د سولې په تړاو رسمي دوره پیل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د هغه دا سفر به د می میاشتې تر یولسمې دوام وکړي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته ولاړ شي. د واشنگتن په وینا خلیلزاد به بیا هم د افغانستان د حکومت له غړو، د افغانانو له استازو او همداراز د طالبانو له سیاسي دفتر سره د روغې جوړې لپاره د مذاکرو پر امکان خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په داسې حال کې سیمې ته سفر کوي چې کابل به د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربوي. د رپورټونو پر اساس د افغانستان ولسمشر، 2500 قومي مشران، دینی عالمان او د خلکو استازي د سولې په اړه مشورتي لوی جرګې ته رابلل دي. د سولې مشورتي لوی جرګه به د دوشنبه پر سپیل سیاو څلور ورځې به یوازې پر دې چې له طالبانو سره په کومو شرایطو او څرنګه سوله کېدلی شي خبرې وکړي. دا لاندې څرګنده شوې چې خلیلزاد به د سولې په مشورتي لوی جرګه کې برخه اخلي کنه. د افغانستان ولسمشر پرون د نوي ولسی جرګې پر غړو ژغ وکړ چې له طالبانو سره د سولې لپاره پر روانه پروسه کې برخه واخلي. د ولسی جرګې غړي به هم د سولې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روزګان او زابل ترمنځ د طالبانو پر وزندان د جمعې په شپه افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ عملیات ترسره کړل. پرون مو دا خبر په دې ډول ترلاسه کړی و چې دا عملیات د زابل په دای چوپان ولسوالۍ کې شوې دي. خو له روزګان څخه د ازادي راډیو خبریال د 215 اتل قولي اردو د څلرمې پلې لیوه د قومندان ډګروال عبدالولي حکمل په وینا خبر ورکوي چې دا عملیات د خاص روزګان په ولسوالۍ کې شوې دي. دای چوپان او خاص روزګان ولسوالۍ سره نږدې پرتې دي. د طالبانو له زندانه 350 تنه خوشي شوي دي چې څلوري ملکیان او نوري امنیتي ځواکونه دي. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له څو تنو سره چې له زندانه خوشي شوي دي خبرې کړې دي. د دې کسانو څرګندونه سره اور
مرالم هغه دی د روزګان د ولایت چرشینو د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه میاشتې مالته د دوی سره په زندان کې تېرې کړلې. د طالبانو زموږ سره وادرېدل، د شپې راغله، زموږ سره جګړه وکړه، زما د ورور سره وادرېدل، زما ورور ووژل، طالبانو ولسوال ووژل شو. په دغه اثر کې زه زمون ګیر کړلو، بیا راوستلو، بیا بندیان کړلو. 15 میاشتې ولا شپې اوس کېږي چې موږ دلته به خوښ ژوند زموږ سره نه دی کړی. خو تندې موږ ته نه دی کتلې وادرېدل. هغه ژوند چې وادرېدل چې خدای رسول وړاندې موږ سره نه دی.
زما نوم عبدالرزاق دی او ولایت پلار نوم زرباب خان دی. ولایت ننګرهار دی، ولسوالي نازیان. طالبان خو داسې وضعیت سره کوي چې بس کله به ډوډۍ پلیمه ګېډه وه، کله به څنګه وه، ښه بس رویا داسې خراب یا نه وه، مړه ګېډه داسې خونه خوراکه ښه وه، نور د نور مشکلات ډېر وو. او بس عمر تېرېده، ژوند روان و. بس الله تعالی بس اوس روغ سلامت، بس د زندان لیډر الله تعالی هم. بس
زما نوم اختر منیر د ننګرهار اوسېدونکی ولسوالي کوټ پاکستان کې په اردو کې وظیفه اجرا کوله. درې میاشتې ولسوالۍ محاصره وه، بیا خېټ سکوت یې کړو. موږ هم ونیول شو، بیا د هغې ځاینه رابر کړو، راوړل ته ارزګان د کلاتک زندان له. دا مې نهم میاشت مې په زندان کې تېرې کړي.